द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د ماسختن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان او امریکا لخوا په افغان صدر اشرف غنی د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو لپاره د غږ وروستو کابل ویلي پاکستان د خپل خاوره د افغان طالبانو په ضد ګامونه پورته کړي. او د شام صدر بشار الاسد په ملک کې ترګرې د ختمون کړي ژمنه تکرار کړي او ویلي دي د شام د مسلې حل په خبرو اترو کې دي.
په شام کې دا وخت ریاست اسلامي تر څنګ د القاعده سره تابع لرونکي ډله نصره فرنٹ، د اسد حکومت مخالفه ډله فری سیرین آرمی او یو شمیر نور جهادي ډلو په تشدد لاس پورې کړی چې له امله یې نږدې 2.5 لک خلک وژل شوي دي.
او د یورپ مشرانو نن په برسل کې د کډوالو په کشاله خبرې اترې کړې. په دغه غونډه کې غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د یورپ په سرحدونو د نورو چیک پوسټونو او عسکرو په ځای کولو ژمنې وشوې.
د انګری لخوا خپل پوله تړلو وروستو حالات نور هم کړکیچ شوي دي چې له وجې پناهګزین د کوریشیا او سلووینیا نه تیرېدو وروستو شمال اړخ ته خپل سفر جاري ساتلو باندې مجبور شوي دي.
اوس پام شه د خبرونو تفصیل ته. افغانستان په پاکستان غږ کړی په خپله خاوره د افغان طالبانو په ضد هم دغسې ګامونه واخلي څنګه چې د خپلې خاورې د دښمنانو په ضد اخلي. دا خبره د افغان صدر اشرف غنی مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د اتوار پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف د هغه تبصرې په غبرګون کې کړې چې د امریکایي صدر براک اوباما سره یې د غونډې په وخت ویلي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی ته یې دا پیغام استولی چې پاکستان به د افغان طالبانو حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو کې هر ډول مرستې کوي. ولی افغان حکومت د پاکستان د دغې وړاندیز نه خوشحاله نه دی. امت بواد د افغان حکومت په حواله وایي پاکستان دی د افغان طالبانو په اړه خپل پالیسۍ کې بدلون راولي. د افغان صدر ترجمان ویلی دی د دوی حکومت د هغه طالبانو سره خبرو اترو ته تیار دی چې وسله وغورځي او د افغانستان آئین ومني او یوازې هغو وسلوالو سره به خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت شرطونه مني. اخوا د شام صدر بشار الاسد یو وار بیا تکرار کړی د شام نه به ترهګري ختموي چې د کړکیچ سیاسي حل دپاره ورسره لاره واره شي. د کوم دپاره چې د شام ولس له تیرو 4.5 کالو راحاصلې واله دی. صدر اسد دا تبصره د اتوار په ورځ پایتخت دمشق کې د روس د پارلماني غړو سره د ملاقات په وخت کړې ده. د شام سرکاري خبري ایجنسۍ د صدر اسد د خولې ویلي د شام د خپلواکۍ په خاطر به ټولې طرحه ګرډلې لمین زوړي. د روس د پارلماني ډلې یو استازي الیگزینډر یوشینکو ویلي دي صدر اسد په نوي صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستو ته تیار دی که د شام ولس دغه غواړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي د شام د کړکیچ سیاسي حل په سر یې د اتوار پر ورځ د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره ګټورې خبرې اترې شوې دي چې ورسره د یو نړیوال مینځګړي د لارې د خبرو اترو امیدونه راپیدا شوې دي. او د کوردستان امنیتي شورا د عراق کرکوک ښار کې د اسلامي ریاست د جیل د عملیاتو هغه ویډیو جاری کړې ده چې د امریکا کمانډوز او د کورد پیشمرګ ځواکونو پکې د داعش د بندیخانې نه یو کم او یا قیدیان خوشی کړي دي. د دوو منټو دغه ویډیو چې د یو پوځي د هیلمټ د کیمرې نه اخیستل شوې کې خودلې کیږي چې پوز د جیل نه قیدیان روباسي او په پس منظر کې د تودې ډزو اوازونه هم راځي او یو تن په عربي ژبه کې په قیدیانو اوازونه کوي چې تادی وکړي. په دغه عملیاتو کې یو امریکایي پوځي سرجنټ ویلر وژل شوی چې په شام او عراق کې د داعش په ضد روانو عملیاتو کې وژل شوی د امریکا لومړی پوځي دی. په دغه عملیاتو کې د داعش 40 وسلوال وژل شوي او شپږ ژوندي نیول شوي دي. او د امریکې ریپبلیکن ګوند لخوا په صدارتي زغل کې تر ټولو وړاندې امیدوار ډونلډ ټرمپ ویلي که د عراق صدر صدام حسین او د لیبیا صدر معمر قذافي ژوندي وي نو دنیا به د نن نه ډیره په امن کې وي. په سینن ټلویژن خپل سټیټ آف د یونین وینا کې ښاغلي ټرمپ عراق ته د ترهګرو د تربیت هارورډ یونیورسټي ویلې ده چېرته چې د ګردې نړۍ ترهګر جنګي تربیت کوي. هلته د خلکو نه سرونه وهل کیږي او په اوبو کې ورلغوپې ورکول کیږي. دا حالات د صدام حسین او معمر قذافي د وخت نه ډیر خراب شوي دي. نوموړي په عراق د پخواني صدر بوش لخوا کال 2003 کې د امریکایي یرغل هم مخالفت وکړو. دغه د استخباراتو لوی غلطي وبلله چې ګنې په عراق کې خطرناکې وسلې وي. امریکا کال 2003 کې په عراق کې د صدام حسین تخته نسکوره کړې وه او هغه کال 2008 کې پانسي شوی. د لیبیا صدر قذافي کال 2011 کې د اکتوبر په میاشت کې وجل شوی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د ډیو ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو اوري. زمنګا چې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې افغان صدر اشرف غنی د طالبانو سره د نیخ پنیغه خبرې اترې وکړي، د وختنه پاکستان او امریکا کړي و. دغه په جواب کې د افغانستان د صدر اشرف غنی ترجمان ویلی دی ظفر هاشمی، تیر ورځ چې باید پاکستان په خپل خاوره باندې طالبانو په ضد ګامونه واخلي په دې باندې سیړنه اخلو. د ډیو رادیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب نه. پیر زبیر شاه صاحب په خیر علی؟
په خیر علی.
ډیر مننه، خوشاله اوسې. پیر زبیر شاه صاحب، د افغانستان د کابل د دغه غوښتنو مقصد څه کېدای شي؟ د دې خداسې مطلب نه دی چې ګنې افغان حکومت د پاکستان په غوښتنه باندې د طالبانو سره د خبرو اترو دغه سلسلې ته تیار نه دي؟
جی، دا چې کوم بیان نن راغلی دی، ما ته خدا څخه ښکاري چې لکه دا چې کوم دا څو ورځو نه دا بیانونه راتلل، اول اوباما او نواز شریف په میټینګ کې دا کیسه وشوه چې طالبان د خبرو ته راشي، یا نه پس نواز شریف په تینګ ټینک سره چې خبرې کولې یو ایس آی پی سره، هغه کې دوی ویل چې مونږ تیار یو او مونږ چې افغانستان وایو نو مونږ به دوی خبرو ته به کنټرول خو به نشته، خو مونږ افسر شته پې. او بیا ورته وویل چې مونږ به په دکه ټایم مونږ داسې نه شو کولای چې دوی سره خبرې هم کوو او دوی وژنو. نو دا بیانونه ورکړل او دا چې کوم نن افغانستان طرف نه بیان راغلی دی، دا یو قسم هغه خبرو جواب دی. او هغه کې دا ورته ویلي دي چې پاکستان دی حکومت کسان دوی په خلاف هم کاروایی وکړي، چې څنګه په نورو خلاف دوی کړي دا نورو لکه ټي ټي پی دی او هغه ګروپونه دي چې کوم پاکستان کې دننه کاروایانې کوي. نو دا مکه سلسله ده او یو قسم ټول خلکو ته انتظار و چې اشرف غنی طرف نه څه جواب راځي دې خبرو ته. نو ما په خیال افغانستان دا اوس جواب ورکو په دې بیان کې.
پیر زبیر شاه صاحب، پاکستان بس غواړي په دغه ریجن کې د پاکستان کومه تګلاره کې دی شي چې د افغانستان چې کوم بے باوري ده په پاکستان باندې هغه کم شي، هغه ختم شي او دغه د سولې خبرې اترې مخ په وړاندې لاړ شي.
د پاکستان مین مقصد چې کوم افغانستان کې دی هغه دوی انډیا اثر رسوخ نه غواړي او دوی دا نه غواړي چې افغانستان چې کوم پخوانی دعوی وي د پښتنو په حواله سره، د ډیورنډ کرښه په حواله سره. نو دا خبرو ټول دا لکه دا بیکګراوند دی او دا ډېر تاریخي خبرې دي او دا چې کوم اوس دا کیسې روانې دي دا مکه زړو خبرو تسلسل دی. خو دې په ټیم نن سبا چونکې په افغانستان کې صدر اوباما اعلان کړی و چې دا فوجونه به هلته پاتې کېږي، دا ډېر غټ اعلان و. که نن تاسو خیال کړي خارجه محکمې نن بیا بیان ورکړی دا کې دی ویلي دي پاکستان باندې بیا هم دا خبره کړی ده چې اوسه پورې کوم تاسو عملیات کړی دي هغه ښه دي، خو تاسو نور هم وکړي او تاسو چې کوم هغه ګروپونه چې کوم په حقانی ګروپ خاص کړ شو او د لشکر طیبه شو چې کوم پاکستان نه بهر کاروایانې کوي، اسپیشلی په افغانستان کې کاروایانې کوي، هغوی په خلاف دم اکشن واخلي. نو او پاکستان خپل مقاصد دي، پاکستان دام نه غواړي چې افغانستان یو داسې مضبوط فوج جوړ شي چې کوم وروسته پاکستان ته مسلې جوړولی شي. او دا ټول هغه خبرې ښایي چې کوم کې امریکې افغانستان او پاکستان چې کوم سټریټیجیک چې کوم انټرست دي هغه یو ځای نه دي او هغه مختلف دي او دا یو هغه ګیم یو حصه ده.
پیر زبیر شاه صاحب، د افغان د صدر چې کوم ترجمان دی هغه چې کومې خبرې کړي چې ګنی دوی به صرف د هغه طالبانو سره خبرې اترې کوي چې څوک وسله کی دي او د افغانستان آئین اومني. تاسو څه ګڼئ چې په افغانستان کې د افغانستان حکومت چې کوم ځواکونه دي هغه دومره د دې جوګه دي چې د خبرو اترو نه بغیر به دوی د طالبانو په ضد خپله مبارزه وړاندې بوزي؟
نه پدېټم پدېټم خو ماته نه ښکاري چې دوی په دې پوزیشن کې دي. خو چې څنګه د صدر اوباما د اعلان اندازه کیږي چې امریکا او نور ملکونه چې کوم دي اغوی هم افغانستان نه داسې زر نه ځي او افغانستان نه پرېږدي او دوی به ټول کوشش کوي چې افغانستان ځواکونه دې برابر کړي چې هغوی په خپل هر یو شی په لاس کې واخلي او دوی ته بیرونی امداد ضرورت نه وي. خو په دې کې به ټایم لګي او په دې کې به ډېر یو ډېر وخت پاره به پکار وي چې کومه ټوله دنیا د افغانستان سره اوسېږي په دې خبرو کې. او دا یو ورځ خبره نه ده او دا څه به دې کې به ټایم لګي او خدا به ټول پته لګي چې آیا پاکستان د سیزن ته تیار دی ان دی او ډیر سیزن به په دې ډیپند کوي چې پاکستان څنګه را دي په دې علاقې کې.
ډیر مننه پیروز بیر شاه صاحب.
ډیر مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی سام د شام صدر بشار الاسد په ملک ترګری د ختمون کړي خپل ژمنه تکرار کړي دا ویلي دي چې ترګر به د هیواد نه ختمي او د دې سره به په هیواد کې د خبرو اترو د پارا لار واره شي د یو سیاسي حل د پارا بلار واره شي. یم دا خبره اترې د سیاسي حل د خبره د امریکا د صدر د امریکا د خارجه وزیر جان کیری او د سعودي عرب د مشرانو ترمنځ هم شویل. تفصيلي اورو د وایس اف امریکا په رپورت کې د کلیم افضل نه.
د امریکای خارجه سکرټر جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاورو سره په ټلیفون خبري کړي. دواړو مشرانو په شام کې د یو اوږد وخت راسي روانه خانه جنگي د ختمولو په معاملې خبري وکړي. د روس خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې جان کیری په شام کې د یو داسې سیاسي حل راوباسلو په لارو چارو خبري وکړي چې پکې د نړیوال ټولنې په ملاتړ سره د شام ټولې ډلې شاملې وي. د شام صدر بشار الاسد دا وخت په دریم ځلی د صدارت فرایز تر سره کوي. دا هر څه په داسې حال تر سره کیږي چې په شام کې خانه جنگي د روانې صدۍ بدترینه مسله جوړه شوی چې پکې حکومت مخالفینو په شمول ریاست اسلامي سیمایز طرفداري او بیا اوس پر وستو کې د صدر ولادیمیر پوتین په امر د روس هوایی عملیات تر سره کیدل د امریکای حکومت او ګردې نړۍ لپاره یو غټ چیلنج جوړ شوی. د امریکای خارجه سکرټر جان کیری تیر خالی پرواز په مینس ختیس کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تازه راپورته شوی تشدد ختمولو کې د هلو زلو رستو سعودي عرب سفر کړي. په سعودي عرب کې هم د امریکای خارجه سکرټر جان کیری د شام په مسلې جوړي او غټوري خبري وکړي. امریکای او سعودي عرب په شام کې د سیاسي حل لپاره په طریقې کار رضاخ کارا کړي. د سعودي عرب خارجه وزیر عبد الجبیر په قاهره کې خپل سیال سره ملاقات کړي او په یو شریک خبری کانفرنس کې سرګند کړي چې زما خیال دی د شام لانجه ختمولو لپاره لږ ډیره پرمختیا شوی او په مسلې کې شامل ټولو فریقو په خپل دریزونو کې لک لچک راوستې دي. د سعودي عرب خارجه وزیر یو خبره صفا کړه چې زه ګنې دا نه وایم چې مونږه کومې لوزنامې ته رسیدلی یو. اوس هم مونږ لپاره د خبرو اترو ضرورت شته چې کوم تړون ته ورسو. سعودي عرب خارجه وزیر دا خبره په قاهره کې د امریکای خارجه سکرټر جان کیری د سعودي عرب دورې وروسته کړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو هم تیر خالی پرواز په میډیا باندې په یوې مارکی کې دا خبره کړې چې په شام کې د نورو پارلیماني او صدارتي ټاکنو خبرې روانې دي. صدر بشار الاسد هم د راتلونکو امکاني ټاکنو په حق لا ویلي دي چې دې تیار دی چې په شام کې یو ریبیا ټاکنې تر سره شي. خود د ټولو لومړی ترجیح ریاست اسلامي طرح ګریډل ته ماته ورکول دي. د شام صدر بشار الاسد دا خبره تیر ورځ د روس یو پلاوی سره د ملاقات په وخت کړې. د شام خبرسا ایجنسی سنا بیا د روسی پلاوی سره د ملاقات په خبرو کې د سکه اسما د ټاکنو کولو د خبرونو ذکر نه دی کړی. په شام کې دا وخت ریاست اسلامي تر څنګ د القاعده سره تابع لرونکي ډله نصره فرنٹ، د اسد حکومت مخالفه ډله فری سیرین آرمی او یو شمیر نور جهادي ډلو په تشدد لاس پورې کړی چې له امله یې نږدې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. په شام کې د نوو ټاکنو په اړه چې کومې خبرې اترې روانې دي، نو د هغې وړاندې د یو موقتي حکومت جوړولو به هم ضرورت وي. روس وایي چې صدر بشار الاسد به د دغې موقتي حکومت برخه وي، او وروسته بیا د اولس خوښه ده چې څوک هم خپل مشر وټاکي. امریکي حکومت هم خپل دریز یو وخت راسي په ډاګه کړی چې د یوې لنډې مودې موقتي حکومت کې به د صدر بشار الاسد هیڅ قسمه برخه نه وي. صدر بشار الاسد کال 2014 په ټاکنو کې یو کم 90% ووټونه ترلاسه کړي وو، کم چې مخالفینو رد کړي وو. په تیرو څلورو کالو په مودې کې 30 لک شامي خلکو خپل وطن پرېښوده دی او د مهاجرت ژوند تیروي. ریاست اسلامي ترهګرې ډلې هم د شام یوه لویه شرقي برخه نیولې چې راکای خپل مرکز ټاکلی. یوې اندازې تر مخه په شام کې د صدر بشار الاسد واک یوازې په څلورو کې په یوې برخې باندې قوي دی، او په نور شام کې خانه جنگی او ترهګرۍ وده کړې.
منوروجونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د شام افغانستان او د نړۍ د نورو جنگ ځپلو هیوادونو نه د پناهګزینو یورپ ته په غیر قانونه توګه د ورننوتو لړۍ د ودرولو په سر باندې د اتوار پر ورځ په برسلز کې د اروپایي مشرانو مهمه غونډه شوې ده. غونډه کې د غیر قانوني کډوالو د منې کولو لپاره په 1400 بارډر پولیس چې کوم په پوله باندې په سرحدونو باندې کار کوي دغه پناهګزین به رانیسي کوم چې غیر قانوني توګه باندې یورپ ته ورننوځي، او په دغه پولو باندې به چک پوسټونه یا چک پوستې یا چک پوسټونه نور هم سازول کیږي. تفصیلات یو د وایس آف امریکا په رپورت کې د ماوس جلیل نه.
په داسې مهال چې د شام، افغانستان او نورو هیوادونو نه راغلي پناهګزینو د اتوار پر ورځ هم د غربي اروپا په لار بلقان ریاستونو ته تک جاری ساتلې، په برسلز کې د اروپایي مشرانو غونډې کې سرحدونو ته 1400 اضافي محافظان لیږلو او نوې چک پوسټونو جوړولو باندې غور کیږي. په غونډې کې وړاندې کړې شوې د یو قرارداد مسوده کې غوښتنه شوې ده چې هیڅ یو اروپایي هیواد به د مخکېنه شوې معاهدې بغیر پناهګزین بل ګاونډي هیواد اړخته نه لیږي. د انګری له خوا خپل پوله تړلو وروستو حالات نور هم کړکېچ شوي دي چې له وجې پناهګزین د کرویشیا او سلووینیا نه تیرېدو وروستو شمال اړخته خپل سفر جاری ساتلو باندې مجبوره شوي دي. د سرحدونو بندېدو له وجې په زرګونو خلک په سخت یخنۍ کې کلاو اسمان لاندې شپه تېرولو باندې مجبوره دي. د یورپي یونین صدر ویلي دي چې په دې سختو حالاتو کې د ملکونو ته کډوال خپل ګاونډي ملکونو اړخته نه دي لیږل پکار. د نور زیاته کړه چې که په دې لړ کې کومه معاهده ونه شوه، نو ډېر زر به مونږ د بلقان په یخو سیندونو کې د کډوالو کورنۍ خپل ژوند د لاسه ورکولو باندې یینو. د مرکزی او شرقی اروپایي مشرانو د غونډه د جرمني چانسلر انګلا مارکل لخوا جوړ کړی شوی و. اروپایي مشرانو د جمی موسم راتک سره د پناهګزینو په مسله اندېښنې راپورته کړې دي. د اتوار په ورځ شوې د غونډې کې د پناهګزینو مسلې حل لپاره یوه هم داسې تګلاره اونه ټاکلې شوه چې پټول اروپایي مشران خپلو کې متفق وي. د اتوار پر ورځ د کرویشیا کورونو چارو وزارت لپاره ویاند ډوماګوچ زیکلوویک ویلي دي چې د تیر خالی روزې راهسې 1500 کډوال کرویشیا کې داخل شوي دي، او د تیر ستمبر میاشت په نیمایي کې کله چې کډوالو کرویشیا ته راتګ شروع کړو د هغه وخت راهسې یو ورځ کې د راتلونکو کډوالو دا تر ټولو زیاته شمېره ده. پولیسو ویلي دي چې د هغه وخت راهسې نږدې 2.5 لک کډوال کرویشیا کې داخل شوي دي. د اروپایي کمیشن صدر جین کلاډ جنکر د آسٹریا، بلغاریا، کرویشیا، میسیډونیا، جرمنی، یونان، هنګری، رومانیا، سربیا او سلووینیا ترڅنګ د کډوالو لپاره کارکونکو تنظیمونو باندې هم د غونډې کې د برخه اخیستو غږ کړی و. په غونډې کې د سلووینیا صدر خبرداری ورکړو چې که د کډوالو بحران حل کولو په لړ کې کوټلي ګامونه وانه غستی شو، نو دې سره به د یورپي یونین نوم خراب شي. په دې غونډې کې د یورپي یونین 10 غړي ملکونه او 3 غیر غړي ملکونه برخه اخلي، او په غونډې کې د ترکی برخه نه غستو باندې پښتنې راوچته شوې دي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا.
اگر من اوریدم کو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته وګورئ، په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځې د شوی بارانونو وروسته موسم د ګرمۍ موسم مکمل بدل شوی، یخنیان را روان دي. په یخنۍ کې زیاتې شوې ده. پښتنو د یخنۍ د موسم لپاره کومې تیاری نیولې دي؟ تفصیلات یو د ډیو رادیو خبریال اسلام الدین ساجد نه.
خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د باران پیل کېدل سره د یخنۍ موسم هم پیل شوه دی او خلکو د ژمي موسم لپاره ګرمې کپړې، جورابې او بنینونه یا سویټرو اغستلو لړۍ هم شروع کړې ده. ځکه خو نن د پیښور زیاتره بازارونو کې د ګرمو کپړو، سویټرو او جورابو دکانونو باندې ګڼه ګوڼه وه، خو ډېر خلک د پیښور پیردوس لنډه بازار یا د کباړ بازار ته هم راوتلي وو او دغلته یې سوداګانې کولې. لنډه بازار کې ولاړ یو ځایي وګړی سید الرحمان ډیو ریډیو او ټي وي ته وویل چې باران سره یخنۍ شروع شوې ده او دی هم د جمی لپاره کپړو او بنینونو اغستلو لپاره دلته راغلی دی.
نو سیمه دی ورکوټي هغه راته ویچ لار شته هغه ولر ولر سیزن ولر ولر او غونکور د پاره نو غچرالم دونو مزه راکړه چې پکې د ما مطلب چې شپک سوټه برابر واغشته اوسه پورې 800 روپیه ورکړي او نور لا اوس گزاره کیږي لکه نو ډیره فائدہ ده. پکې جورابي پاجامې سراسر دغه دی پوری سویټرې سلور می سویټرې واغشته سلور می سکونه واغشتل اوس پورې 800 روپیه ورکړي.
د کباړی بازار کې د اختر ورځو سره سره د جمی په موسم کې ډیره ګڼه ګونه وي او د پیښور خار سره سره د خوښا ګیرچاپی رسمونه سړی او زنانه په ګڼ شمیر کې دلته راځي او خپل ځانونو او ماشومانو له د جمی سامانونه اخلي. د لنډه بازار یو دکاندار ګوهر وایي چې دا کباړ د بهرنی هیوادونو ناراضي او بیا یې دوی دلته په ارزانه بیه خرڅوي.
د مارکیټ چې کومه دا کباړ په دې ذریعہ راځي چې دا په پورت باندې راځي په سمندر باندې په کراچۍ کې خوشي الته کې د دې خپل ګودامونه دي او د اغه ځنه بیا چې کوم دی د پاکستان په هر یو ګډ ګډ ته چې کوم دی بلکې پاکستان سره د نور ملکونو ته هم زی په دې کباړ کې چې کوم دی د انسان د ضرورت هغه سیز راځي چې کوم د انسان ضرورت دی په دې کې لوخ هم راځي په دې کې د ویرنګ استعمال چې زمونږ کپړې مپړې دي جورابې دي سویټرې دي جاکټې دي دستانی دي هر یو سیز پکې راځي. د ریټونو حواله خو چې کوم دی دا چې دا خو شکر الحمدلله موږ په دې باندې شکر وباسو چې پاکستان ته دا سیز راځي. دې کې داسې ملکونه شته چې هغه داس اغوې نه لیږي لکه د غریبو ملکونو لور کوي او پریډ خو زموږ دې دي چې سړی د 2000 روپو سودا کوي کنه داغه تقریبا د لساتو ماجمان چې کوم دی غون کال ضرورت دی پوره شي.
د کباړی بازار کې ډېر خخه قیمتي جیکټې سویټرې او کمبلې پارزانه به ملاويږي ولی زیاتره خلک داسې هم وی چې دلته راتګ باندې شرمېږي. دغه بازار کې ولاړ یو تن په دې حق لوي
ته دا بازي کس زموږ شان کسان چې راشي نو شرمېږي کنه چې څوک ویني نه لاله غي کنه کباړ خو لکه ډېر مشهور دی چې کنه چې بازار کې کباړی او دا کباړ دی دغه وجه کنه ولکه مختلف شي استعمال شي او تقریبا کنه به چې دلته خلک دغه کینو ریټم خو یو بار چې په دوکانونو کې غریبي ده نو کم از کم ته 2500 روپیا چې بچت یې غریبي کنه دلته 300 روپیا غون ته غوړي.
د پیښور پرنګې د خیبر پختونخوا نورو خارونو کې هم دارنګې کباړی بازارو نشته دي او دغه د هم د باران او یخنۍ شروع کېدل سره ګڼه ګڼه زیات شوې ده او خلکو د جمی موسم د پټول ایالت کې تیاریاں پیل کړې دي. د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی پیښور.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی چې کوم د صحت ماهرین دی هغه وایي چې کوم استعمال شوی جیکټونه سیټرې جورابې دستانی دا تاسو واخلې نو مهرباني وکړئ دا په سټ کړئ او بیا د ډیټالو سره او د چکم کیمیکلز چې باغی خلک جامع انځي پاغي باندې صفه وینځي استری کړئ دا غینه پس استعمال وای. اوس تاسو پام راګرځو یو بل رپورت په لوتا. قدرمن اوریدونکو په امریکا کې نن سبا د نورو سبزیانو د سیوانو د جوارو او د چکم کرین بیریز یا بیریز نور دی سټرابریز وغیرہ دا غی د کار سره سره د پودینی کار ته هم پاملرنه شوې ده. کما چې د پودینی نه داسې قسمه تیل سره وزي چې هغه په چنګمانو کې په دغه د خوراک په ګولو کې په ټوت پیسټونو کې په دې کې هم استعمالیږي او پودینه هم د سیاد لپاره یو ډیر ضروری سیس دی. د معدې لپاره ډیر ښه کار کوي ډاکټران وي. تفصیل اورو د فوزی انجمنه.
تاسو کله د چا کروندګر نه دا اوریدلی دي چې ما د پودینې باغ وکړلو یا چا درته په فخر سره دا ویلی دي چې زما د پلار د پودینې باغونه دي؟ خیر نور چرته څوک دا کار کوي یا نه کوي؟ دلته په امریکې کې خو کيو خوا مڼې جوار او کرین بیریز په شوق سره کرل کېږي نو دغه شان د پودینې فصلونه هم کرل کېږي. دا دی اوس د رینډي میډسن د پودینې په باغونو کې که څوک لږ شانې قدم کېږي نو وای به چې جوړ د ببل غم او غم په فصلونو ورګړ شم، ځکه چې د پودینې خوشبوئی په خوږو ګولیانو او غم کې په عامه توګه استعمالیږي. بیا په اکثر ټوت پیسټونو کې به هم د پودینې خوشبوئی او یخواله تاسو ضرور محسوس کړی وي. میټ تسوای د دوه قسمه پودینه کرو چې پیپرمنټ او سپیرمنټ نومیږي. بیا په سپیرمنټ کې یو ځایي قسم دی او یو هغه دی چې د بل ملک نه دلته راوړی شوی دی. اصل کې د میټس غورنیکه دا د پودینې د فصل کرلو کار د 1913 په لسیزه کې شروع کړی وو او اوس دا کورنۍ په لا زیاتې مځکه باندې دا فصل کری، خو هغه لا چې په 19مه صدۍ کې د دوی نیکانو کوم قسم د پودینې د برتانیې نه راوړی وو نو تر اوسه هم هغه په کار راولي. الیسا راجرز چې د انډیانا اګریکلچر سپورټ آفیس سره تعلق لري وایي
It's essentially cut, usually one cutting a year.
دا په لازمی توګه باندې پریکړې کیږي. په عامه توګه کال کې یو وار پریکړې کیږي، بیا یو دوه ورځې پورې پمځکا خورا پریخدل شي او اصل کار بیا رستو د چاپر ویګنونو للارې کیږي. خبره دا ده چې دا په کومو ذکر شوو سیزونو کې چې د پودینې استعمال کیږي، نو په دې کې چې د پودینې پاڼې نه اچوي، د پودینې تیل یا اصلیت وي چې ورکې په کار راوستل لشی. د پودینې نه دغه تیل په یو خاص طریقې بیلول کیږي چې ګرم بڑاس ورته ورکړې کیږي. د دې لپاره تیر کال میټس د خپل پودینې د فصل نه 6000 پوند تیل ترلاسه کړی وو. هر کله چې د پودینې فصل سیو عام فصل نه دی، یو ډیر د خاص قسم شه دی، نو د دې تیل هم په عامه توګه منډایانو کې نه خرڅېږي. دلال په خپل راضی او نیغ په نیغه کروندګر سره د سودا خبره کوي. د پودینې د فصل کرل، خصمانه او بیا ترې تیل اوباسل یو آسان کار نه دی، ځکه نو ډیر کم کروندګر دې کار ته لاس اچوي. بیا هم میټس وای په امریکې کې 280 کروندګر داسې د پودینې باغونه کوي او بیا پوره نړۍ وسره خوشبویا کیږي. خبره رښتیا هم ده، حاضر چې په نړۍ کې څومره د پودینې د تیلو استعمال په بیلابیلو سیزونو کې کیږي، نو د هغې او 100% پورې برخه امریکا پورا کوي.
اوس پام شي ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په نایجر کې د اکتوبر په 9 تاریخ یو دستوره کې د امریکای سفیر یونیس ریډیک او د نایجر نایب وزیر کفا جکاو د خپل حکومتونو لخوا د سلامتیا په باب له شریکه عملی منصوبه دستخط کړی ده. د سلامتیا دا شریکه منصوبه تیر کال نه عملی شوې ده او دا په سیمه کې د سلامتیا د حالاتو د خکولو په لوري د کوټلي دریز څرګندونه کوي. په دې منصوبه د سیمې شپږو ملکونو غانا، کینیا، مالی، نایجر، نایجیریا او تیونس دستخطونه کړي دي. د سلامتیا په دې منصوبه کې زیات اهمیت سیول او فوجي ادارو او د دې ادارو کارګزارۍ ته ورکړی شوی دی او په دې کې حکومتونو ته د سلامتیا په مد د نظر ساتلو وینا شوې ده. د سلامتیا د منصوبې تر مخه د هر ملک دننه چلوونکي پروګرامونه جدا جدا دي او دا د هر اتحادي ملک د خصوصي مسلو، مقصدونو او غرضونو هنداره ده. د سلامتیا د شریکی منصوبې تر مخې د امریکای او د نایجر ماهرانو د یوې شریکی عملی منصوبې د جوړولو لپاره کار کړی دی. دا شریکه عملی منصوبه یو شریک دستاویز دی چې د دې لاندې د کامیابې ملګرتیا لپاره لارښودونه کوي. په دې کې درې مدونه په ګوته کړی شوي دي. یو د قومي سلامتیا د اهمې اډانې د جاج اخیستو، دویم د موجوده افرادي او عملی وسیلو یو زیته د راغونډولو او دریم د خارجي مواصلاتو مدونه دي. د سلامتیا شریکه منصوبه د خپل قسم یو اهمه منصوبه ده. د دې په اهمو مقصدونو کې د خپل خلکو د حفاظتي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د اتحادي ملک د صلاحیتونو زیاتول، د غیر محکمتیا مخنیوي کول، د ترهګر سرګرمو لار نیول، د قانون بالادستی ساتل، د بشري حقوقو خاطر کول، وګدمیاده اقتصادي ترقی ترلاسه کول او په هغه ملکونو کې د امریکای د کوششونو او د حالو زلو اثرات کوټلي کول دي کوم چې د اصلاحاتو او پالیسۍ فیصلو ته تیار دي، ځکه چې دا د سلامتیا د مد لپاره ډیر اهمیت لري. په دې اهم دستاویز د دستخط کولو وروسته د امریکای او د نایجر حکومتونو په ذکر شوو دریو واړو مدونو کې د کیدونکو کوششونو د باردار کولو د پاره په شریکه هلی ځلی شروع کړی دی. د سلامتیا د منصوبې ډلې به په اکتوبر او د نومبر په آخر کې نایجر ته ځي چې په دې کار شروع کړي. نایجر او د سیمې نورو افریقانو ملکونو ته دا وخت د سلامتیا مسلې پیښې دي. امریکا خپل اتحادي ملک نایجر سره په شریکه کار کولو کې ویاړ ګڼي چې دا شان د مسلو په اوارولو کې ورسره لاس امداد وکړی شي او د نایجر د خلکو د سلامتیا ضرورتونه پوره کړی شي.